آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو مذاکره چیان نن د شنبه پر ورځ هم په وینا کې خبرو ته ادامه ورکړي، خو امریکا وایي چې خبرې به تر ابده ادامه پیدا نه کړي. او نن په نړۍ کې د نفوس نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
نن د شنبه ورځ ده. د 1949 کال د سرطان د میاشتې شلمه ده چې د 2015 کال د جولای 11 کېږي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلینو ویلي دي چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو نه ویره لري. د دې او نورو رپورټونو علاوه نن د شیندلو مرغلرو پروګرام هم شته. شیر غورزنګ د پروګرام کوربه دی. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان د پاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید ماښام د ډرون په برید کې د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ د تختو په سیمه کې وژل شوی دی. د افغانستان د استخباراتو ادارې وویل د ګروپ 13 نور غړي هم پرون د چین په ولسوالۍ کې په دې حمله کې وژل شوي دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې حافظ سعید د خراسان د ولایت د پاره د داعش امیر وو. صدیقي ویل دا وژنې او په تېره هفته کې دا ګروپ د درې لوړ رتبه قمندانانو وشل به د داعش د ډلې فعالیتونه کمزوري کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ګروپ فعالیتونه په دې وروستیو کې پیل شوي دي.
ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو قدرتونو مذاکره چیان نن د شنبه په ورځ په ویانا کې په خبرو بوخت دي چې د ایران د اتمي پروګرام په سر نهایي موافقې ته ورسیږي. د اپریل په میاشت کې چې د دې ملکونو ترمنځ کومه موافقه شوې وه، هغه تر دوشنبه پورې تمدید شوې ده چې مذاکره چیان یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره کافي وخت ولري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وویل په خبرو کې پرمختګ راغلی دی، خو ځینې مسلې لا پاتې دي چې حل شي. جمهور رئیس پوتین په دې باور دی چې ځینو ستونزو د موافقې مخه نیولې ده. د ویلي دي د دې مذاکرو هر ګډون کوونکی خپل بیل او جلا نظر لري، خو توافق باید وشي او وایي چې زما په فکر توافق به زر وشي.
یو ځانمرګ نن د شنبه په ورځ د چاد په پایتخت کې په مارکیټ کې برید کړی دی. لږ تر لږه لس کسې وژلي دي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې ځانمرګ بمچوونکي چادر یې اغوستی او تر اوسه یې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په دې حملې کې یو شمېر خلک ټپیان شوي هم دي، خو مقامات په بوکو حرام د نایجیریا په جهادي افراطي ډلې شک کوي، ځکه دغه ډله په نایجیریا کې ډېرې دغسې ځانمرګي چاودنې کوي. چاد دغه اسلامي ګروپ په ضد په سیمه ییزو نظامي هڅو کې غټه برخه لري.
د مصر مقامات وایي په قاهره کې د ایټالیې د قونسلګرۍ نه بهر د موټر بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی او لږ تر لږه دوه کسه نور د یو پولیس په شمول زخمي شوي دي. د قونسلګرۍ ودانۍ ډیره خرابه شوې ده. د ځمکې لاندې ټول پایپونه چاودلي دي. سمدستي هیچا د حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا حمله سهار په داسې وخت کې وشوه چې قونسلګرۍ له خلاصه شوې نه وه.
پولیس وایي چې د الشباب وسلوال د سومالیا په پایتخت کې پر یو هوټل باندې د برید مسؤلیت لري. په دې برید کې لږ تر لږه څوار لس کسه وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې چې د جمعې په ماښام په پلازمینې مګدیشو کې رامنځته سوې شپاړس کسه ټپیان شوي هم دي. عیني شاهدان وایي چې برید د موټر بم په ذریعه د یو شمېر هوټلو د باندې وسو او وروسته برید کوونکي بېلابېلو هوټلونو ته ورننوتل. د سومالیا یو امنیتي چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې د الشباب څلور تنه وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي دي. د هغې افراطي ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. نن د شنبه په ورځ لزګونه زره خلک د بوسنیا هرسګووینا په سبرینیسا کې غونشوي چې په اروپا کې د قتل عام د شلم تلین یادونه وکي. دا قتل عام د دویم نړیوال جنگ نه وروسته ډیر غټ قتل عام ګڼل کیږي. یو سلو شپږ دېرش مړي به چې تازه پیژندل شوي دي د بوسنیا د ښار د ختیځ خوانه بار د شپږ زرو نورو کسانو د یادګاري سلي په څنګ کې خاورو ته وسپارل شي. په دغه ورځ د 1995 کال د جولای په 11مه یعنی شل کاله مخکې د بوسنیا عسکرو په سربرینیسا حمله وکړه. لس زره مسلمانان نارینه او هلکان قتل کړل. د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن وایي د دغه قتل عام یادګاري سلی هر چاته دغه قتل عام ور په یادوي.
نن د شنبه په ورځ په ټولې نړۍ کې هیوادونه د نفوس نړیواله ورځ لمانځي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دغه ورځ موږ ټولو ته دا راپیادوي چې زموږ د ټولو مسؤلیت جوړیږي چې راتلونکی د انسانانو دپاره عادلانه وي. ملګري ملتونه وایي چې په 19مه پیړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې د مړینې کمښت چې شلمې پیړۍ ته هم وغځېدی د انسانیت یوه ستره لاسته راوړنه ده. او په لړ کې د نړۍ نفوس چې په 1910 کال کې 1 میلیارد انسانان وو په 2012 کال کې 2 میلیاردو انسانانو ته ورسېدی. سږ کال د نفوس په نړیواله ورځ کې پاملرنه اسې په زیرو خلکو ته او عجلو چارو ته سوې ده. وهدف یې دا دی چې د بشري ناورینونو او جګړو پر مهال ښځو او تنکیو نجونو ته خاصه پاملرنه وسي او د دوی اړتیاوې په پام کې ونیول سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې اوس چې په نړۍ کې د بشري ناورینونو او شخړو له امله نږدې 6 میلیونه انسانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. تنکۍ نجونې او ښځې په ځانګړي ډول په خطر کې دي.
د چان هم په نوم یو زورور طوفان د چین ختیځې برخې وهلې دي. دا طوفان چې په ساعت کې 160 کیلومتره رفتار لري نن ماسپخین د جیجنګ د ایالت د جوسان سیمه ووهله. سمدستي د زیان او د تلفاتو څه خبر نشته دی. د هوا پیژندنې ملي اداره وایي دا طوفان چې دا سیمه یې سخته ووهله په طوفانونو کې یو ډیر قوي طوفان ګڼل کیدلی شي. مقامات وایي د جیجنګ د ایالت د ساحلي سیمونه 1550 خلک د وخت ایستل شوي وو او 10000 کښتۍ بندرونو ته وختل شوي وي. په سیمه کې یو شمیر پروازونه د اورګاډو او سرویسونو تګ راتګ ځنډیدلې دی.
د امریکا د پرسونل عمومي اداره یا او پی ام نوی مشر ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ادارې اعلان وکړ چې وروستیو طاقتونه معلومه شوې ده چې په دې ادارې باندې په برید کې چې ګمان کېږي د چین نه شوی دی. د 20 میلیونو پخوانیو او اوسنیو حکومتي کارمندانو اسناد شایع غلا شوي وي. دا په امریکا کې تر ټولو ستر انټرنیټي برید دی چې شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د او پی ام یا د امریکا د فدرالي حکومت د پرسنل د عمومي ادارې د مشرې کاترین ارچولی ته استعفا ومنله. هغې وروسته له هغه نه استعفا وکړه چې دا ثابته سوه چې انټرنیټي غلو د 21 میلیونو امریکایي حکومتي کارمندانو معلومات غلا کړي دي. ریپورټونه چین ته اشاره کوي چې د دې انټرنیټي برید تر شا لاس لري، خو د امریکا حکومت په عامه وایي چې په دې اکله تحقیقات روان دي.
ملګری ملتونه وایي نړیواله ټولنه د لویدیځې افریقا د درې هیوادونو سره چې د ایبولا د وبانه تازه راوتې دي د نورو مرستو ژمنه کوي. په دې ملکونو کې د 1000 نه زیات خلک ووژل شول او اقتصاد تباه شو. ملګری ملتونه وایي په نیویارک کې د ایبولا په هکله په بین المللي کانفرانس کې د لایبیریا، ګینی او سیرالیون د جمهور رئیسانو سره د 5 میلیارد ډالرو نه د زیاتې مرستې ژمنه کړې ده. د لایبیریا جمهور رئیس ایلن سرلیف جانسن پرون د ملګرو ملتونو کانفرنس ته وویل د کومکونو د دغو دریو ملکونو د خلکو سره مرسته کړې ده چې خپل ژوند سنبال کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل د ایبولا د مرض د له منځه وړلو لپاره ستراتیژي ګټه کړې ده، خو نهایي چاره یې لا سخته ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما درې نورې سیمې د ملي تاریخي آثارو په لیست کې شاملې کړې دي او پکې د پرمختګ او د مادنونو د رئیسلو چارې غیر قانوني اعلان شوې دي. په درو سروسیمو کې لوحې پورته سوي دي چې پکښې یوه سیمه د ټکساس ایالت په جنوب لویدیځ کې موقعیت لري، چیرې چې لرغونپوهانو د حیواناتو داسې هډوکي پیدا کړي دي چې 15-16 کاله زاړه دي. بله سیمه د کالیفورنیا ایالت په لویدیځ ساحلي سیمه کې ده، او درېیمه سیمه هم د امریکا د نیوادا په ایالت کې ده، چیرې چې د ډبرو نه